سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شو. نن استیشن بعد کب میاشتې 28 مارچ د روان میلادي کال د مارچ 13 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو سرنۍ خبری مجلې ته خرقلاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د ینما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د ینما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د ینما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو بیان سوي له مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د ینما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. ینما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخه د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ساکل به د افغانستان 3.5 میلیون ماشومانو ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د عمل په لومړیو کې ترسره کیږي. خو دا پر لپسی سلورم کال چې د طالبان حکومت شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د حصه او معلوماتي دروای افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او 1.6 میلیارد ډالر ډیر واردات درلودل. د حصه اداره د دوشنبه په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. یادې درې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 18 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډېر کم شوی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي اميني ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د استلو مخالفت کړی دی او کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړی شي. هغه د مارچ په 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب غواړي هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناس پریکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غواړي نو همداسې که دلته اوسېدونکي او افغان د پاکستان طبیعت غواړي موږ باید کړو. ګنډاپور ویل په پاکستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیږل به د نړیوالو بشري حقونو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د ازاد اروپا راډیو ازادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړیو ودونو وکړه. دا بحث وروسته له هغه وشو چې ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي راډیو اروپا ازادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولند او د بالتیک هیوادونو استازو د اروپایي ټولنې لخوا د ازادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې راستري بندېدل به د اروپا د دښمنانو د ډلې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت ایادي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوې خلا څنګه ډکه کړي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیران یان لیپاوسکي ویل چې د اروپایي اتحادیې د نورو غړو لخوا د ازاد اروپا راډیو د ملاتړ لپاره ځانګړي لیوالتیا شته او د پولند بهرنیو چارو وزیر راداک سیکورسکي هم په هغوی ودونه کې چې پکې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخ ده د ازادي راډیو فعالیت مهم وبله. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندیښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
وروسته لاغې چې د را روانې مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوه میاشتو په اوږدو کې د بندیدلو ګواښ سره مخ دي. کارپان پر دې باور دی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم لا دمخه سخت زیانمن شوی د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شامل دي له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 260 ډېر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي سانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو مېندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامې روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیاته مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري ځکه چې ډبلیو ایچ او د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د صحي کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیو کې دوی د متدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو. د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو په دې کې شامل وو. نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي عائشه و، امینه و، فاطمه و. او بس دا ولکه بس د اتوبې او دغه ډېر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنی وسره ټوخې کوي 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 او ځنی شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کارانه غلي. او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دی شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېرې زیانمنې سیمې دي. د روغتیايي اسانتیاو له درېمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او دغلته خلک د روغتیايي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو په درشل کې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته. پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو تیره ورځ چارواکو په والا راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سی سي کارتونو لرونکي کډوال د دغې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو مالا سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخه سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخه په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 18 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د تورخم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د دوړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو بیا په تورخم کې جرګه شوي وو. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرو پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه شوې وه چې دروازه باید زر تر زره خلاصه سي. تناسه تیرونۍ پلان شوې خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه تېره ورځ د می سلورشتمی لپارا ده هر دول تاگ را تاگ پرمخ تردلی ده اکرام علی اکرام جزیت ورکوی
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرښې دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوهمه ناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لورې چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لورې کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غالي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرۍ په لنجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوستا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشوه، په ډز باندې باندې او د ګیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 15 او د پاکستان له اړخه 6 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې د رامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران یې ترسره کوي. دا ناسته تېره اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دیوی پوسټی د جوړېدو په خبرګون کې وتړله، نن د 23 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوریو ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر بندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډېر ګران شوي دي، بوره، غوړي، داسې نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپۍ اوس نن سبا 500 روپۍ قیمت لري، نور هم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وروسته لاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بارنوي چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دې رسنۍ د ملاتړ په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو ازادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو ازادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړي چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو ازادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو ازادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس لدی ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته یې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل خواشینونکی ده چې خبر شو د امریکا متحدو ایالاتونو د ازادي راډیو بودیجه بنده کړې. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14 یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوې بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
له خبرونو ور اخوا
د کابوشتما په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ نمانځل شو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې تر رسنیو خبريالانو د وزارت لکبل اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26 او د کب د 28 یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا و خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به درسانه او خبریالانو د وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا د اندیخنی ورده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقال اعتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبريالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبريالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبريالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل
خصوصي خبرنګارانو چې ژوند ته خبرنګارانو هنوز هم به
د خبريالانو نیول روان دي او خبريالان لا هم معلوماتو تر لاسرسي نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسي ولري.
چې حقایق مګر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن سیشن به د کب اتویستمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریح ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ دا جګړه پای ته رسولی شو. شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دواړو خواوو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځنی اوربند له وړاندیز سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودله چې ورسره یې نور شرط یو ځای کړي دي. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول شامل دي. په فاینل کې وایي جګپورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړ چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړي دي. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی.
د روژې رنگونه.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاست بخیر دیگی، خو ملت بیچاره وگای ده، مشکلات دیر زیاد لری، لوگا دیر زیاده ده. دی سرکو پا غارو پی صلحا و خویندی او رونا بیچاره گان دی لوگی لاس ناستی، حتی دی ماخام روزماتی پا وقتی پی سرکو سی گرزی نو مکمل اطول پی سرکو غاری او خار راست خلقی نگیری سی روزماتی لپار سن لری. نو حالا دی پیو رحمیگی وطن که مشکلات دیر دی.
از گوره خانمال کابل نتستا هگستا و ما سکل پا افغانستان که روزه تر دیده ما خیتی دیگی نسبت هر کال تا پدر چلور کالو که پا افغانستان خلق پیگی چطور بیکار دی بیروزگار باتی دی سره لدرس و لتعلیم و کلزی درس و تعلیم نی غطبن وزیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، لهر کال نبتری روانده. اقتصادی آلت دیکورنی اونه دی خراب دی پروس کال بیا هم خواد منگ په پاروس کال چې سا کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحري لپاره پیشلمي لپاره چې جګېږي باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش و چې دا روژه ماتي تاله عزاد لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوس کال ډیری د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د هټ مشکلات سره مخامخ دي.